دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو زموږ غاګله ازادي رادیو خاورې وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په ملګرتیا د خبری مجله درته وړاندې کوم. په راپورونو کې به د نور ترڅنګ برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه واورئ. بهرنیو موضوعاتو کې دا چې ایران پلوو حوثي اغیان ویل دي چې پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکۍ ویشتې ده. دوهنې نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه خوست سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له بریتانوي چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په تخار کې اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. هند د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان شو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
هدف سفر هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
شغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سې شمې په ورځ په مانچستر ښار کې مخامخېږي. په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 212 په امیر قلو اردو ویان غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اته وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ 12 تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. کریمی وایي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو طالبانو د سوقوي ادارې څو مرکزونه هم ویجاړ کړی سوي او په سیمه کې عملیات لا هم روان دي. تر اوسه د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي دي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې د انسان تښتونې، ترور، غلچکې بریدونو، غلا او شوکونو پیښې زیاتې سوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې له مخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي.
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې، د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیزې توګه باندې بند شول. خود موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښو مخه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله توران کړ. نوموړي وایي هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نسي. شهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره سوي ویلي، د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه چې په داسې حال کې چې شینزو آبی په تهران کې وو د هغه هڅو ته یې پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولی عهد په عین حال کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخې سي له ځوابي اقدام څخه به ډډه ونه کړي. د واشنگتن لخوا نوی دیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته د هند دخوا په ځوابي اقدام کې د امریکا پر اته ویشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کېږي. د هند حکومت له اعلان سره سم به په دې اته ویشتو امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او له نن څخه یې تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګرۍ په برخه کې شدید دریځ غوره کړی او خبرداری ورکړی چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپایي ټولنې په شمول د ځینو هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې لوړې کړي. ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندېښنه لري چې ګڼې تجارتي دندرې به د نړۍ اقتصادي وده کمزوري کړي. د جون پر 15 د امریکا ولسمشر د جی ایس پی په نوم سوداګري امتیاز پای ته ورسوه چې هند ورڅخه زیاته ګټه اخیستله او د دې سیستم پر اساس امریکا ته تر 5 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پورې بې تعرفې صادرات کولای شوی. په سودان کې څرنولن وایي چې د دغه هیواد له واک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو په تورونو محکمې ته حاضر کړی سي. د اعلان پرون شاوخوا دوه میاشتې وروسته دی وسو چې د نوموړي اوږده مستبده واکمني د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي، خو ده محکمې ته د عمر البشیر د حاضرېدو دقیقه ورځ ونه شوده. تېره میاشت د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 1.3 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 واري ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4مه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
آزادی رادیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی برټانیا سره د دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره نن یک شنبه هغه واټ روان شو. د ولسمشر د وایان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گزارش روابط دو جانبه و همچنان رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
که چیرې واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کړي مؤثر سفر به وي.
په غزنی کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مو د نوملیکنې بهیر له وضعیت هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پلوي حوثي یاغیانو ویلي پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی، خو په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتې ده. نور راپورونه کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په دوهمه نیمایي کې هم نور بس دی. اونیزه خپرونه ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر غنی لندن ته په خپل 3 ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول پکې خورا مهم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. مرسلین سلای پاړه راپور لري.
جمهوری ریاست هیله لري چې دغه سفر به برېټانیا ته تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی لندن ته په دې سفر کې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برېټانیا پر رول خبري وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو یو برخه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي.
هدف سفر هم گسترش روابط
د ولسمشر د سفر هدف د دوړخیزو روابطو پراخول دي او د غډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برټانیا ملاتړ خبرې اترې وشي. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلک شولو. بل مسأله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. لنی کمرغچی سیمه بهر هیوادونه هم د اجماع په جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې د غډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لار کې بل موږ سره مرسته وکړي. جمهوری ریاست وی د سولې په بهیر کې د افغانستان سری کرښې د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې مطرح شوې دي. ولسمشر غنی هم په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. ښاغلی مرتضوی وی د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د عملي کېدو په حال کې دي او افغان حکومت هیله لري چې د دې اقداماتو له لارې به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. تر دې وړاندې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابعه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته چمتووالی خبره کړې ده چې د جمهوري ریاست نور هم سولې ته هیله مند کړی دی. ولسمشر غنی په داسې حال کې لندن ته سفر کوي چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوم سفر وروسته ټاکل شوی ده چې هغه ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا هیله لري چې خلیلزاد او طالبان به د خبرو په دې پړاو کې د پام وړ تفاهم ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر له هیلو ډک بولي. افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بې طرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې ایجابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو، خو که افغان دولت یو اړخ ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان د سولې په لار کې خنډونه جوړوي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري او کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې پاکستان همکاري ته وهڅوي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه نیټه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه غونډه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سنسوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د غیواد له چارواکو سره د افغان سولې پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصرالله سنګزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم د غیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ښاغلي سنګزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هېوادونو ده چې دا اوس عسکر په افغانستان کې وجود لري. د امریکې نه وروسته دومین هېواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر عسکر لري او په 13 کلو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیل یو هېواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې دغه نور ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ام دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېرې په قوي دلیل او منطق سره هلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه فکر نه کوم چې انګلستان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبت چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتا هغوی ته ترجیح ورکوي، یعنې هغوی ګټو ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان وغواړي پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته له مختلفو ادرسونو د سولې غږونه راځي دي. د بین المللي اباده دی چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه استاوه دی، بلکې منفي تاثیرات به هم ولري.
هغه کوم ټکي دي چې افغان پلاوی په ځانګړې توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار ده چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي؟
زه فکر کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان چې کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زبګر کوم طالبان له دې مذاکرات نه ډیره ګټه واخسته، بلل لوړ قدرتونو سره کېنی خپل شرایط په ډېر صراحت سره وایي، او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې مالکیت بس کې دا حتی له ډېرو جنراتو نه خبرېږي. دا په خپله د بانا لري چې طالبان له دې فرصت نه ډېره ګټه اخیستې تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو کارپو او د پهنتون استاد نصر الله سانګزی و چې برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر څرګندو. دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه واورئ.
د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 110 میلیونه افغانۍ ارزښت د اصلاح شویو تخمونو یو لوی فارم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم به په بلخ او د هیواد په شمالي ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو اړتیاوې پوره کړي.
توسط یې فارم وزارت میتونه تخمهای بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایتهای شمالی تامین بکنه.
نوموړي وویل دغه اصلاح شوي تخمونه د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وده کې رغند رول لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه له صنعت او تجارت وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې زرټونه هندوانه آذربایجان ته ولیږي. د دغه خونې بیان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل.
تلاش میکنم که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافي که در بازارها وجود داره اینا رو به کشور ساخت.
تر دې مخکې افغان بزګرو د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون له امله شکایتونه کړي دي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 5 شپږ ویشت افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دوستانو یو بهرنی موضوع. ایران پلو حوثی اغیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتې ده. دا حمله په داسې حال کېږي چې د عمان په خلیج کې د دوو ټانکرونو له چاودنې وروسته په دې سیمه کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. له دې مخکې سعودي ولیعهد د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د پراګ له سټوډیو احمد تکل را سره دی. تکل صاحب، لومړنی معلومات او غدا چې د بی پیلوټ الوتکه دا حمله څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
مننه تورمن صاحب. د حوثی اغیانو اړوند المسیره خبری اژانس او بخی خبری تلویزیون چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی الساری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده، او د جیزان او ابها په نوم هوایي ډګرونه پکې په نښه شوي دي. دې ډلې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمه ییز هوایي ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثي ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. تورمن صاحب، سعودي چارواکو تایید کړې ده چې په دې حمله کې 6 کسان ټپیان شوي دي.
بلې، تکل صاحب، د سعودي عربستان دا ادعا په اړه چې ایران یې د عمان په خلیج کې پر 2 کشتیو د وروستۍ حملې مسؤول بللی، په دې اړه جزئیات څه دي؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن سهار وویل چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر 2 ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په تهران کې و، او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. تورمن صاحب، د جاپان صدراعظم شینزو ایبه البته تیره اونۍ په تهران کې و، او له د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون یې د ایران له جګپوړو چارواکو سره لیده کاته درلودل. بن سلمان تورمن سے پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او د زیاته کړ چې د هیواد نه جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به اقدام وکړي. سعودي ولیعت پر سعودي عربستان د ایران پلوو حوثي اغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حملې ته هم چې مخکې ما یادونه وکړه اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلی کوي او تاییدوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریس خپل کړي.
تکل سیب، آیا دا اغو کشتی و برخلیک روخانه شوی چه دا اومان پا خلیج که پا دی املکه پنخه شوی بی؟
او بخی ما ستاس خبروانه ورده تورمان سیب.
بله تکل سیب، ما پختن اکرم آیا دا اغو کشتی و برخلیک روخانه شوی چه دا اومان پا خلیج که پا دی املکه پنخه شوی بی؟
او مدنه، دا اغی نرویجی کشتی عملا پرون دا متحده عربی اماراتو دبای خار تا را ورسیدل چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او بله کشتۍ، یعنې دلته دوه کشتۍ تر حملې لاندې راغلې وې، او هغه بله کشتۍ چې جاپاني کشتۍ وه په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه. هغه بیا د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې. د امریکا متحده ایالاتو پر دې کشتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولي دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اداره تور لګولی چې له ایران څخه د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی. تورمن صاحب
ډېر ډېر مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نامسوله وسلوالو یې د ژوند ورتریخ کړی دی. د اورزګان ولایت مرکز سیرین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال شتون لري چې خلک یې تر پوز راوسی دي. دا چې مسؤلین په دې اړه څه وینا لري، زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت خلک وایي له یوې خوا له تیرو دریو کلونو راهیسې جګړې په مخه کړې او له بلې خوا غیر نامسوله وسلوالو یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له ښاره څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند له دوی څخه نسي کولی. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
اغلاوی ستا نه دی نه دی دا غوز دمر په کلی کې نه دی اغلاوی ستا نه دی په شخصي کې اوشتي اسرائیل ته راځي مسالم نشانی ستل دی کور دی نه بل اصلي ودا سپلان کې سری بوتي یا روینه بوتي یا سو بوتي هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې ما شام مختن از نو چې سیمز بیا کور نو سره وتای ول بیریو جو
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بې ځای مټر غلي یا وسلی ور سره نو ډېر کارونه پکې نو چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټران
سره کې نه معلومي ځار څه چې وکړي نه دی خو د هغه په شخصي کالو چې دی ورو درته راشي وایي زه حکومت یم که ولاړې ور څه وکړه ولاړې په خپله لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په 15 کیلومترۍ کې چار چاپیره محاصره کړې او ټولو ولسوالیو ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دي دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ور تریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کانټینر ډک له وسلو هم راایستلې.
البته این تصاویر دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراروان ایچ تاسیوینی دوی ورزی مخ که موجود در ترینکورد شهر اروان در دیگان و پسیم که دیو غیری نمسول و سلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره. چه دقل یو کانتینر دقل و سلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مو هم ونیولی او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
او گرفتار شد و او را مو انتقال دادیم مرکز.
نوموړی وایي چې غلام دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندان و چې اوس تقاعد شوی و او یادې وسلې، مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلی وه. کومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم شته چې حتی له دوی سره هم نشته. د کورنۍ چارو وزارت بیا په یوه خپره کړې خبر پاړه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدم کول اوروزگان هم غزنی ته زو تاس پیګی چې په ټول افغانستان کې د تقویتی نوملیکنې پروسه پیل شوې ده د ولسمشر انتخاباتو لپاره. البته خو په غزنی ولایت کې دا پروسه واځي تقویتی نه ده، ځکه پوخه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم الته د نوملیکنې پروسه نه و تر سره شوې. نو دا چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر وضعیت څنګه ورده، زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره غزنی څخه په لیکه دی، د تلیفون په لیکه. بلې مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، په دې اړه معلومات راکړئ.
ډېره مننه ګرانه همکار. د غزنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د غزنی له 300 څخه 400 ولسوالیو ته د انتخاباتو د نوملیکنې مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالنصیر مومن د اکشن دی په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دریو ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوه کې به هېڅ ټاکنې نه کېږي. دوی لامل ناامنی او په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو نشتون یاد کړ. مومن وویل د غزنی په یو بل ولسوالۍ جغتو کې هم ناامنه ده او یوازې دوه مرکزونه لري چې د هغوی مواد هم تر اوسه پورې نه دي انتقال شوي. هغه ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر روان دی خو ډېر ګړندی نه دی. هره ورځ له 1 تر 4 بجو پورې خلک د نوملیکنې مرکزونو ته راځي او نوملیکنه کوي. مومن وویل چې یوه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 1 مرکزونه د پوهنې وزارت له لوري په اختیار کې راټول شوي وو، خو اوس هغه انکار کړی دی. که څه هم چې موږ په خپل سر د اصلاحات نه لرو چې دا صلاحیت نه لرو چې دغه مرکزونه نورو ځایونو ته انتقال کړو، خو بیا هم په دغه هڅه کې یو چې دغه ستونزه له منځه یوسو. مومن دغه راز وویل د غزنی د ولسوالیو تر څنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه له لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه شي ټینګولی چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کېږي. خو بل لور ته د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناظر حسین مدیزاده بیا د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول تل 308 مرکزونه.
بله تاثیر صاحب، د مسؤلینو خو واردل خلک څه وایي؟
د خلکو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی دغه غوښتنه لري چې باید د ټولو ولسوالیو ته دغه د نوملیکنې چې کوم مراکز دي دا پکې فعال شي. خو یوه ستونزه دلته دا ده چې په غزنی کې د ځینې مدني ټولنې قومي مخور او ځینې دیني عالمان او ولسي خلک دا شکایت لري چې په غزنی کې باید د ولسی جرګې ټاکنې ولسمشرۍ ټاکنو سره یو ځای
وي. ډیره مننه حبیب الرحمن تاثیر او د ازادي راډیو خبریال چې له غزنی څخه د نوملیکنې د بهیر د وضعیت په اړه راته راپور راکولو. قدرمنه اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان کتلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي، ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینې نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د امریکا په سوله سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي، بلکې ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لاره دا ده چې افغانان خپله بیدار سي، خپل سیاستوال ویښ کړي تر څو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې سوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس افغان ملت، حکومت، د سیمې هیوادونه او په تېره بیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره د لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د نړۍ هیوادونه او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له شک پرته د نړیوالې ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سرمقالې د لیکونکي په باور په افغانستان